د مشال ریډیو اوریدونکو مینه او سلامونه مې ومنې. زه بشیر ګواکم او تاسو د نن ورځې د ناسا خبرونو په اخري غړی کې هرکلی وایم. د 15 تر 16 بجو پورې په دې سات کې چې زموږ خبري غړی د تاسو بل بل ریپورتونه وړاندې کوو په بل بل موضوعاتو باندې به تاسو خبرونه هله چې تر پای را سره پاتې شي. خو لومړی به احمد شاه زمي تاسو د دې خبرونه وایي.
لمړی د مهمو خبرونو سرټکی د خیبر پښتونخوا حکومت ویلي چې تر 15 اکتوبر پورې په یاد صبح کې د بلدیاتي انتخابات کولو اراده لري. د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي سید ظهور اغا د بلوچستان نوی گورنر ټاکل شوی دی. او د افغانستان د شمال لویدیځ ولایت بادغیس کې د افغان ملي اردو او طالبان ترمنځ وسله‌واله جګړه روانه ده. اوس د خبرونو تفصیل. د خبر پر حکومت ویلي چې 15 اکتوبر پورې په یاد صبح کې د بلدیاتي انتخابات کول اراده لري. د بلدیاتو صوبایي وزیر اکبر ایوب خان پرون دا خبره په ورکزو کې رسنیو ته وکړه. هغه پر دې مهال زیاته کړه،
زموږ له الیکشن کمیشن سره میټینګ شوه. موږ د انتخاباتو لپاره مخکې د ستمبر نیټه ورکړې وه، خو د هغوی ځینې تکنیکی وجوهات ول. نو په میټینګ کې راته وویل چې که ټاکنې اکتوبر ته یوسو نو څنګه به وي. موږ ورباندې هیڅ اعتراض نه کړو.
د بلدیاتي ټاکنو د نوي قانون تر مخه دا ځل به بلدیاتي انتخابات د ضلعو پر ځای د تحصیلونو پر کچ کیږي. په تحصیلونو کې د چیرمین انتخاب پر سیاسي بنیاد او د خلکو د وټونو لارې کیږي، خو د ویلیج کونسل یا کلیوالي ټاکنې به پر غیر سیاسي بنیادونه وي. په خیبر پښتونخوا صوبه کې تیر ځل بلدیاتي انتخابات د 2015 کال په مې میاشت کې سیول، چې څلور کلنه موده په 2019 کال کې پوره شوې وه. د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې نامعلوم وسلوالو د تپې سیمې یو مشر ملک عبدالرحمن په هدفي برید کې وواژه. د ځایي پولیسو تھانې یو چارواکي محمد عمر او ځایي خلکو ویلي چې ملک عبدالرحمن له خپل کلي تپې څخه میرامشاه ته پر لاره وو چې د تپې پیر کلي سیمه کې نامعلوم وسلوالو دغه پر ګاډي برید وکړ او وروسته وتښتېدل. تېر ورځ بیا د شمالي وزیرستان په میرالي ښار کې ناڅرګند وسلوالو رمبیل نومي ځایي استوګن په ډزو ژوبل کړی وو او حمله کوونکي تښتېدلي ول. د دې وړاندې د جولای پر 6 نیټه هم په میرالي کې نامعلوم وسلوالو په یو هدفي برید کې دوه کسان ژوبل کړي ول. د جولای پر 4 نیټه بیا نامعلوم وسلوالو د میرالي د هرمس کلي یو قبایلي مشر ملک صلاح الدین په ډزو وژلی وو او بریدګر تښتېدلی ول. ځای پولیس وایي د پیښو پلټنې پیل کړي دي، خو ځای خلک په وار ګیله کوي چې د هدفي بریدونو د یوې پیښې پلټنې هم تر اوسه سرته نه دي رسېدلي او نه هم څوک نیول شوي دي. د هدفي برید نننۍ پیښه په شمالي وزیرستان کې د روان کال 2023 پیښه ده. تیر کال په شمالي وزیرستان کې 46 هدفي بریدونه شوي ول. د پاکستان ولسمشر سید ظهور اغا د بلوچستان د نوي گورنر په توګه ټاکل دي. د ولسمشر له دفتره په خبر بیان کې راغلي چې عارف علوي پرون د بلوچستان د پخواني گورنر امان الله سنځي استعفا ومنله او سید ظهور اغا د صوبې نوي گورنر وټاکه. اغا تیر ماښام له مشال رجو سره په لنډو خبرو کې وویل د تعلیم او روغتیا په برخه کې د ولس خدمت کول غواړي. نوموړی د پښین اوسېدونکو دي او په کوټه کې د اوړو کاروبار کوي. ظهور اغا د تحریک انصاف ګوند له لومړنیو سیاستوالانو څخه دي چې په 1994 کال کې له اوسني وزیر اعظم عمران خان سره یو ځای سیاسي هلې ځلې پیل کړې وې. د افغانستان د شمال لویدیځ ولایت بادغیس والی حسام الدین شمس وایي چې په قلعینه او ښار کې نن یو بیا د افغان پوځیان او طالبان ترمنځ جګړه پیل شوې ده. نوموړي تایید کړی چې طالبان نن یو بیا ښار ته ننوتلي او اوس په ملي امنیت ریاست کې سخته جګړه روانه ده. د افغانستان دفاع وزارت بیا ویلي چې تېره شپه سلګونه تازه دمې سرتیري د بادغیس ولایت مرکزي ښار قلعینه ته رسېدلي او د وسلوالو طالبانو د حملې په شا تمبولو لپاره عملیات پیل کړي دي. دغه وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې ډېر ژر به دا ښار له طالبانو په بشپړ ډول پاک کړي. دفاع وزارت زیاتوي چې عملیاتي چټکسي او په هوایي بریدونو کې د قلاینه او په بلابلو برخو کې 9 طالبان وژلي او 23 نور یې ټپیان کړي دي. اخو د طالبانو یو ویان زبیح الله مجاهد مشال رډیو ته ویلي چې جګړه دوی نه بلکې د افغان ځواکونو لور پیل شوې او دوی د ځان دفاع کوي. اخو به د افغانستان مرکزی او طالب پلاو په تهران کې د غونډې پر مهال هوکړه کړې چې باید یو سیاسي حل ته د رسیدو په برخه کې ټول هڅې په کار راولي. د افغانستان د ملي مسالې عالی شورا غړو پرون په تهران کې د طالبانو له استازو سره خبري وکړې. د ایران حکومتي اجانس ایرنا او د طالبانو د قطر دفتر ویان نیموردګ بیا پر خپل ټویټر پاڼه د دې غونډې اعلان خبر کړی چې پکې راغلي دواړه خواوې پر دې سلاسي چې د افغانستان ستونزې د جګړې له لارې نه شي هوارېدلای بلکې یو سیاسي او سولې حل ته اړتیا لري. دا ورته د مهاله د مشال رادیو خبرونه.
اوریدن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه مو له احمد شاه زمیت څخه واردل په دې غړی کې د نور رپورټونو ترڅنګ د دې رپورټونو تفصیل اورو. د خیبر پختونخوا حکومت د بلدیتی ټاکنو لپاره نوې تاریخ اعلان کړی دی. د تحریک انصاف یو بنسټ ایښودونکی سیاستوال سید ظهور اغا د بلوچستان گورنر مقرر شوی. لدې مقررې د وزیر اعظم عمران خان مقصد څه دی؟
عمران خان په بلوچستان کې د خپل پارٹی د مضبوطی لپاره د یو بنیاد لپاره او د سبا د روان وخت لپاره د دې د وجې ظهور اغا گورنر کړی.
د قبایلی سیمو د پرمختګ لپاره د حکومت په اعلان کړو وادو څومره کار شوی دی؟
پاغي کې په سلو کې لس پیسې د کار هم نه دی شوی تر دې دمه. کم کارونه چې د کولو دي هغه پاتې دي او کم کارونه چې نه کولو دي هغه تر مخکې کوي او پاغي کې ستونزې پیدا کیږي لګې دي.
په کورم کې چارواکو د سوشل میډیا د زینو اکاونټونو د څارنې ویلې دي.
پیر کواریات پښتونونه درنه لګي او پیر کواریات خبره نه کوي ته په سوشل میډیا باندې تاسو خبره نه دی په کور څنګه د کور می امر خرابيږي وغه نه پیر کواریات جوړيږي.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم لرو را سره اوسې. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د خیبر پختونخوا حکومت وایي د انتخاباتو کمیشن سره تر خبرو وروسته یې فیصله کړې چې بلدیتی ټاکنې د اکتوبر په میاشت کې وشي. د قانون تر مخه باید دا ټاکنې دوه کاله مخکې یعنی په 2019 کال کې شوې وي، خو څو ځل وځنډېدلې چې اپوزیشن سیاستوالو پی نیوکې هم کړې دي او حکومت یې له دې ځنډه د سیاسي ګټې په اخیستو تورن کړی دی. خو چارواکي وایي د کورونا وایرس له وجې د دې انتخاباتو کول ممکن نه وو. طارق اورگزے په دیاله رپورٹ لري.
د بلدیاتو وزیر دا خبره په اورگزو کې د خپل دورې پر مهال رسنیو ته وکړه. اکبر ایوب خان وایي کچو هم یا ټاکنه په ستمبر میاشت کې کېدونکو وی خو ځنې تکنیکی وجوهات پر بنیاد د هر څو ځندېدل. زموږ له الیکشن کمیشن سره میټینګ شوه. موږ د انتخاباتو لپاره مخکې د ستمبر نیټه ورکړې و خو د هغوی ځنې تکنیکی وجوهات ول. نو په میټینګ کې راته وویل چې کا ټاکنه اکتوبر ته یوسو نو څنګه بوي. موږ ور باندې هیڅ اعتراض نه کړو ولې چې اکتوبر میاشت کې موسم هم ډیر خوي. موږ صرف حغوی ته دا درخواست وکړو چې کله هم الیکشن کوي نو د مهم چلول لپاره وخت کم ورکړي ولې چې د کورونا وبا سلورم لهر را روان دی. په ډیر مشکله لکس په کنټرول کې راغله. لکس وخت واخستلو خو موږ غلی نه پاتې. د بلدیتی نظام لپاره د نوي قانون سازي په کار کې بوخت وو. کله مو چې په هغه کې ځینې تبدیلیاں وکړي او تیاری مو نه والا نو د کورونا مرض وبای بڼ خپل کا په دغه دا وزنډدلو. موږ هر وخت د الیکشن لپاره تیار یو. د بلدیاتی ټاکنو د نوي قانون تر مخه د غزل بلدیاتی انتخابات د ضلع پر ځای د تحصیلونو په سطح به کیږي. په تحصیلونو کې د چیرمین انتخابات به په سیاسي بنیادو نیغ په نیغه د خلکو د اوټونو په ذریعه کول شي. همدغه رنګ د ویلج کونسل یا کلیوال ټاکنې به په غیر سیاسي بنیادو وي. تیر ځل بلدیاتی انتخابات په خیبر پختونخوا صوبه کې په 1 مئی 2015 کال کې شوي ول چې څلور کاله موده د اګست میاشت په 2019 کال کې پوره شوي.
طارق اورگزے مشال ریډیو پېښور.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وغږی. د فیسبوک او ټویټر د لارې زموږ خبرونو ته لاسرسی پیدا کوئ شو. همدارس په انسټاګرام باندې زموږ ویډیوګانې تصویرونه او هلته چې ځینې آډیو یا په غږ کې چې کوم رپورټونه دي هغه په تصویري شکل باندې لیدلی شي. اوس یو رپورټ ته ورځو. د خبر ضلع سیاستوال شاجی ګل افریدی پېښور های کورټ کې یو درخواست جمع کړې او پکې د پاکستان پر حکومت نیوکې کړې چې د قبایلي سیمو لپاره ځانګړې شوې پیسې د دې ځایونو خلکو ته نه دي ملو شوې. په درخواست کې غوښتنه شوې چې صوبایي او مرکزي حکومت نه دي مجبور کړل شي چې د قبایلو لپاره د پیسو د ورکړې په ژمنو عمل وکړي. یاد دیوی چې قبلی سیمې په 2013 کال کې په خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل شو او حکومت ژمنه وکړه چې د لسو کالو پورې به ځانګړي مرات د دغه سیمو خلکو ته ورکول کیږي. شبیر جان په اړه نور تفصیل درته وایي.
پیښور های کورٹ کې درخواست ورکونکي د خیبر قبایلی ضلع پخوانی د قومي اسمبلی غړی شاجیګل افریدی مشال لیډو ته د جولای په اتم ول چې 13 دریو کالو راسي قبایلی ضلع سره شوی لوزونه تر کاغذونو محدود دي او موجوده حکومت دغه لوزونه عملی کولو کې ناکام شوی دی، نو ځکه دوی پیښور های کورٹ نه په دې اړه د احکاماتو غوښتنه کړې ده.
بجټ کې شپږ 1500 روپۍ مونږ ته په 1600 روپو کې کې خوښ شوی، 1300 روپۍ مونږ ته خوښولی د پی ایچ ڈی پی چکم د وفاقی حکومت نه کم پروجیکټونه سپورټ کیږي او 1000 روپے کې خوښشه د ٹی ٹی بیز د پاره خدا مونږ کاغذی غنو دا د ملک اولو د بجنا مونږ دغه پېښور های کورٹ کې ریټ پټیشن جمع کړو چې دا پیسې مونږ ته اول خو د نفسي والا پورا د 1000 روپے ملو شي او دا غنه علاوه چې کوم پیسې چې وفاقی حکومت په 25 امندمنت کې ویلی وو چې مونږ بلس کالا چکم چلرش تر روپے ڈی پی مون ایکس فاٹاڑا ورکول اغا بم جاری ساتو، خو افسوس دا آزاد موجوده حکومت غټه ناکامی غنم.
دا مومند زلینا پخوانی د صوبایي اسمبلی امیدوار آمدنی فعال تفسیر مومند وای چې په صوبه کې د ورګړې دوه ورستو 13 کالو کې د قبایلی ضلع بنیادی اړتیاو ته هیڅ پاملرنه نه ده شوی.
کوم وخت چې د انزمام لوزنامې وی واده وی چیرې نفسي واټ کې بده دوی سي نور چکم ترقیاتی کارونه دي، تعلیم حواله سره د صحت حواله سره خاص کر کې به انفراستراکچر حواله سره، نو پاغي کې په سلو کې لس پیسه د کار هم نه ده شوی تر دې دمه. کوم کارونه چې د کولو دي هغه پاتې دي او کوم کارونه چې نه کولو دي هغه تر مخکې کوي او پاغي کې مستونزې پیدا کیږي لګي دي.
ولې پدې اړه مو چې کله د مرکزی حکومت دریز معلومول لپاره د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د خیبر ضلع نه د قومي اسمبلی غړي اقبال افریدی نو پختل دوی مشال لیډو ته ویل چې وړاندې نه پدې اقله دوی د وزیر اعظم او وفاقي کابینې غړو سره خبرې اترې روان دي.
د ان اف سی وارد حکومت خبره واغه سو پیر موګه د وزیر اعلی او د وزیر اعظم سره ډیسکس کړه، خو فائنل راوند دا دی چې خیبر پختونخوا کومه بادی دا اغوی لخپل پیسې ملاويږي او موګه چې کوم د قبایلی علاقو بین 55 لک بادی دا په موجوده هغه کې اغه لا اغه پیسې موګه ته د پاپولیشن په بنیاد باندې نه پاغه کې ملک مې ده، خو موګه اوس د وزیر اعظم او د اسد عمر سره چې کوم ملاقاتونه شروع دي نو ان شاء الله پوره پوره زموږ د یقین دی موګه له به فاق دا پیسې راکړي. ان شاء الله لذیذ زموږ دا غالب ګومان دی چې موږ به ان شاء الله پر سور زی پدې کې کامیاب شو.
دا د مننه چې 2013 کې د 25 آئینی بدلون دلارې قبایلی سیمه خیبر پښتونخوا کې ورګړ کړې شوې او هغه وخت مرکزی حکومت د نوې شامل شوې قبایلی ضلعو لپاره یو شمېر خصوصي مراحت او سانتیاوي اعلان کړي وو چې په قومي مالیاتي کمیشن ان اف سی ایوارډ کې 3% برخه او د سیمه پرمختګ لپاره هر کال 10 اربو ورکول ژمنه هم شاملې وي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د مشال لډیو خبرونه د سهار لنه او د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ 120، په شارټ ویوز 2113، 15315 پته او 15155 کیلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لري نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او سبسکرایب بڼه موجود دي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوښیږي، په مشال ریډیو ډاٹ کام موږ هم دا اوس اوریدل شي او په دغه صفو باندې هم موږ یو تاسو مو اوري. موږ تاسو د کرکټ په اړه باندې وایو، مخکې که تاسو د مشال ریډیو خبرونې نن اوریدلې نو ما تاسو ویلو چې نن د انګلینډ او پاکستان ترمنځ د 50 سیالۍ و لومړۍ لوبه ده په کارډیف کې په انګلینډ کې دا لوبه کیږي او اوس پورې چې دا میچ تقریبا یو 14 کېږي چې شروع شوی دی. پاکستان 8 کړي دي، 8 رنزونه یې کړي دي په 2.3 اوورونو کې او 2 لوبغاړي یې آؤټ شوي دي. په لومړي اوور کې د پاکستان 2 لوبغاړي آؤټ شول. آؤټ شوي کسان امام الحق او بابر اعظم دي. او د دې میچ دلچسپ خبر دا ده چې دا د انګلینډ هغه اولنۍ ټیم چې د دې لوبو لپاره انتخاب شو او هغه نه دی بلکې دویم ټیم دی، او دا ځکه چې هغه اولنۍ ټیم کې کورونا ځینې کیسونه راغله دریک سلور کې سنو او دغه د وژنه ټول ټیم چې د سره د کوچ او درس هغه کوارنټین شول. نو دا دویم ټیم دی او هغه عمره ماهر نه ګڼل کېږي لکه څنګه چې هغه ولنه هغه اعلان شو. خو اوس چې دا موږ خبرې کوو نو نه هرنځونه دي د پاکستان دوه لوبغاړي یو ورتي 2.4 ورنه شوې دي. فخر زمان او محمد رضوان بیټنګ کوي لګیږي. اوس بیرته خپل رپورټونه تر ګرځو. د تحریک انصاف د بلوچستان مشر سردار یار محمد رند ویلي چې وزیر اعظم عمران خان د بلوچستان د گورنر په ټاکنه کې له دوی سره هیڅ سلا مشوره نه ده کړې. د پاکستان ولسمشر دفتر د جولای په 1 نیټه په خبر پاڼه کې ویل چې عارف الوی د بلوچستان د پخوانی گورنر امن الله یاسین زی استعفا منلې او دغه په ځای سید ظهور احمد اغا د صوبې نوې گورنر ټاکلې ده. د کارپوهانو او سرچینو له قوله له تیرو دوه میاشتو راهیسې د بلوچستان د گورنرۍ د چوکۍ په سر د پردې تر شا لانجې روانې وې، ځکه چې پخوانی گورنر امن الله یاسین زی له استعفا ورکولو انکار کړی و. د نوي گورنر لپاره نور نوماندان یا کاندیدان هم وو خو ولسمشر سید ظهور اغا ټاکلی دی. پوښتنه دا ده چې سید ظهور اغا ولې او څنګه منتخب شوی، په اړه د عبدالحی کاکړ رپورټ.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سش کال د اپریل په میاشت کې د کوټي د دورې پر مهال امان الله یاسین زی ته ویل ول چې استعفا ورکړي. خو د سرچینو په وینا شاغلی یاسین زی له دې انکار وکړي، خو هغه د شاوخوا دوه میاشتو تر ځن وروسته بلاخره مستعفی شو. په خپل امان الله یاسین زی هم په 2013 کال کې د عمران خان په سفارښتنه ولسمشر ډاکټر عارف الوی د بلوچستان گورنر ټاکلی وو. خو د صوبې د تحریک انصاف د مشرانو او غړو د پرله پسې فشار وروسته عمران خان مجبور شو چې له ګوند سره تړاو لرونکی یو کس گورنر کړي. د تحریک انصاف د بلوچستان مشر سردار یار محمد رند د جولای پر 8 نیټه مشالې دی ټول چې کله د اپریل په میاشت کې عمران خان کوټې ته ورغلی وو، نو دوی هغه مهال ورته ویلي وو چې باید د بلوچستان گورنر د تحریک انصاف یو غړی وي چې هغه د اسلام آباد او کوټې ترمنځ د استازي په توګه کار وکړای شي. نوموړي زیاته کړه چې ګوندې د جام کمال په مشرۍ د بلوچستان حکومت برخه دی، خو د په خبره په حکومت کې د دوی ونډه بیخي کمه ده. نو ځکه دوی غوښتل چې تحریک انصاف ته د بی گورنری ورکل سی. د یارو مدرین په خبره عمران خان دوی ته ویل ول چې پارلماني پارټي دی د گورنری د لپاره درې نمونه ورکړي چې پکې به دوی یو خوش کړي.
پارلمانی پارٹی چې د کوم درو کسانو سپارښتنه کړې و په هغه کې د ظهور اغا نوم بالکل نه و. بس د عمران خان صاحب خوښه ده چې په اسلام آباد کې ناشته فیصله کوي، او هغه نه زمور سره او نه هم له پارلمانی پارٹی سره مشوره کړې ده.
خو له یارو مدرین سره تر خبرو وروسته مشال ریډیو له نوي ټاکل شوي گورنر سید ظهور اغا سره تماس ونوي، نو هغه بیا برعکس ادا وکړه چې پارلماني پارټي چې کوم نمونه ورکړي ول په هغه کې د ده نوم هم وو. البته ده هم د پاتې دوه نورو کسانو نمونه په ډاګه نکړل. د یارو مدرین د ظهور اغا له خبرو ښکاري چې اوس هم د گورنری پر سر په تحریک انصاف کې دننه اختلافات دي. د بلوچستان خبریال او د خبریالانو د ټولنې پاکستان فیډرل یونین اف جرنالست مشر شهزاده ذوالفقار وایي چې د سید ظهور اغا په گورنر ټاکلو کې د قومي اسمبلی ډیپټي سپیکر قاسم سوری لاستی
د عمران خان صاحب سره چې دی د وزیر اعظم سره ډیر زوړ ملګری کړی دی، او قاسم سوری چې دی د ور سره ډیر کلوز دی. هغه نو پرایم منسټر ته دغه کړل چې دا خو ورکر سړی دی او روزمش پارټي د بارا ډیر ګټه پي.
خبريال سید علي شاه چې د بلوچستان حکومت په داخلي چارو زیات خبر دی وایي د نوي گورنر لپاره د نور نمونه هم تر غور لاندې وو چې پکې یو د بلوچستان په خوانی نگران وزیر فیض کاکړ او له کوټه سره تړاو لرونکي په خوانی ډیپلوماټ آصف دورانی وو. خو د پوینا عمران خان سید ظهور اغا د دې چوکی لپاره خوش کړ.
نو ظاهره د ظهور اغا د پارټي یو زوړ ورکر، نو اغا کنن گورنر دی، نو سبا اغا په یو درنه کې مخشنستلی سي. نو عمران خان په بلوچستان کې د خپل پارټي د مضبوطۍ لپاره د یو بنیاد لپاره او د سبا د روان وخت لپاره د دې د وجه ظهور اغا گورنر کی.
ظهور اغا له هغې دوه ورځې وروسته د بلوچستان گورنر ټاکل شوی چې عمران خان د جولای پر 15 نیټه د بلوچستان گوادر ښار دوره وکړه او هلته اعلان وکړ په پام کې لري په صبح کې فعال بلوچو وسوالو سره مذاکرات وکړي. سید ظهور اغا د گورنر ټاکل کېدو وروسته د جولای پر 8 نیټه له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې ول چې له عمران خان سره ملاقات کړي او هڅه وکړي چې بلوچ وسوال د مذاکراتو میز ته راولي.
کوم خان صاحب کوم ډایرکشن سره تکي ان شاء الله زما د هغه رول دي چې ان شاء الله د هغه خلکو سره به موږ هم ټیبل ټاکس کوو، هغه به راولو ټیبل ټاکس ته به راولو.
خو شهزاده ذوالفقار وایي چې د سید ظهور اغا شخصیت او تجربه ته چې ګوري نو ورته نشکاري چې هغه به له وسوالو سره په مذاکراتو کې کامیاب شي.
ورته انسان صلاحیتونه غټه معلومیږي چې ته یو موقع ورکې او که سید ظهور آغا چې دی دته یو موقعه ورکول سوی چې دې امکان لږ دی زما په نظر کې امکان ډېر کم دی او که دغه وکړله نو به زه دغه وایم د صوبې خوشقسمتي به وي د فیجایي خوشقسمتي به وي او ظهور آغا هم خوشقسمتي به وي.
د بلوچستان په بلوچ میشتو سیمه کې د 2000 کال راهیسي بلوچ وسلوالو ډلو د پاکستان پر ضد کاروایي پیل کړي او دوی له هیواده د بلوچستان بیلول غواړي. پاکستان تل ویلي چې د دې ډلو د فعالیتونو تر شا د هند لاس دی، خو بلوچ وسلوالې ډلې او ملت پاله سیاسي ګوندونه دا تور ردوي او وایي چې دا یو ځایي بغاوت دی چې هدف یې د بلوچو پر وسایلو مکمل واک او اختیار غوښتل دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAAL RADIO
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په دغه ایپ باندې امدا اوس موږ اوریدل شي او زموږ نور خبرونه به هم شته. په کورم کې ځلی انتظامیه وایي چې د مذهبي کرکې او سخت دریځۍ د مخنیوي لپاره به د سوشل میډیا یا په انټرنیټ باندې ځینې اکاونټونه دي هغه څاري او چاڼۍ وي. دوی ویل دي چې په کورم کې حالات داسې دي چې کله هم خرابېدل شي، ځکه چې دغلته د سنی او شیعه ترمنځ پخوانه لانجې موجودې دي او اوس که څه هم حالات کنټرول دي، خو که څوک دغه فرقه واریت ته لمنې وهي نو کېدای شي د کورمې امن ورسره خراب شي. خو په همدې حال کې د بیان ازادۍ لپاره کارکوونکي وایي چې حکومت ته پکار دي چې د دې تر څنګ د بیان ازادي هم وساتي او د هغه خلکو اکاونټونه لرې نه کړي چې په حکومت تنقید کوي یا د خلکو د معلوماتو لپاره خپرونې لري. په اړه د طارق ورغزی رپورټ اورو.
د کورمې ضلع د پولیسو مشر طارق بال ویلي چې په سیمه کې د مذهبي کرکې او سخت دریځي مخنیوي لپاره هغلته ټولنیزې رسنۍ د څارلو فیصله کړې ده. د پولیسو مشر دا بیان د چهارشنبې پر ورځ په پړاچینار کې له میډیا سره د خبرو په وخت ورکړې. طارق بال وایي په ټولنیزو رسنیو داسې اکاونټونه او پانشته چې هغلته د مذهب ترمنځ کرکه او سخت دریځي زیاتولو لپاره جعلي خبرونه، بې تصدیقه معلومات او نور غلط مواد خپروي، خو بوس به مخنستل کیږي. کم یو کس هم چې دغه غلط استعمال وکړي، فرقه وادیت ته هوا ورکړي یا د دروغو خبر پروپاګاندا وکړي، نو په کوهارت کې د ایف ای دفتر وو جوړ شوی د هغوی په مدد به لټوي او پر ضد به ګام اخلي. زه هغوی ته لیټر هم کوم چې دا علاقه خصوصي په خپل نظر کې وساتي. بیا هم څارنه روانه ده که څوک په دغه کې کاکړو نیول شو نور باندې کیسونه به درجوي، ولې چې په سوشل میډیا له افغانانو موږ ته ډېر غټ نقصان رسیږي. په ضلع کې څو ورځې وړاندې د شیعه سنی مشرانو له حکومتي چارواکو سره بیلابیل جرګې شوې وې چې پکې د ټولنیزو رسنیو غلط استعمال د سیمې امنیت لپاره یو لوی ګواښ بلل شوی وو. د ساده ملک عبدالعلي خان وایي دا ډېر ښه ګام دی چې حکومت د سیمې امنیت ټینګ ساتلو په خاطر اوس ټولنیزې رسنۍ څاري.
اوس پیو صاحب سره خبره کوي سوشل میډیا باندې مو دا په باندې لګو چې پیر کواریات پښتنو درنه لګي او پیر کواریات خبره نه کوي، نو مو بالکل دا اپریشیټ کوو او مو دا غوړو مو د پیو صاحب د خبره حمایت کوو. ته په سوشل میډیا باندې داسې خبره نه دی په کور څنګه د کور می امر خرابېږي او غنه پیر کواریات جوړېږي.
په کورما کې دا وخت یو شمیر چینلونه په فیسبوک، یوټیوب او داسې نورو ټولنیزو رسنیو موجود دي چې هغوی خاص د یوې فرقې، نسل او قوم په حمایت کې خبرو خپرونو ته دوام ورکړي. د بریکینګ پوینټ په نامه د چینل ایډمن یا منتظم ریاض چمکنی وایي د سخت دریځي مخنیوي لپاره د ټولنیزو رسنیو څارل ښه خبره ده، خو که حکومت اراده د تنقید کوونکو او یا معلومات د خپرېدو مخه نیستل وي، نو دا به اظهار رائے د ازادي خلاف یو ګام شمیرل شي.
د دې وجنه علاقې کوم امن دغه ته ترټس دي او ډېر غوښونه وته رامنځته کیږي، خو باید دغه قانون یا دغه کاروایانو لاندې هغه خلک رونه شي چې کوم د علاقې د خدمت کوي او خلک امپاور کړی دی سوشل میډیا د طاقت او د اختیار دوباره خرګونه ونه خسته شي.
د روان کال په اپریل میاشت کې حکومت د ټولنیزو رسنیو تر شلو زرو پورې اکاونټونه بند کړي. خلا هم په فیسبوک، ټویټر او یوټیوب داسې اکاونټونه او پانشتا چې مذهب ترمنځ کرکې هڅولو سبب ګرځيږي. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال آن لائن
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به ووري چې د بیان ازادۍ څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آن لائن خبرونه کې به مو پر انټرنیټ له روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په درې نیمو او د هرې جمعې په ورځ په دوه نیمو بجو له مشال رادیو
اورئ. اوریدونکو تاسو مشال رادیو ته غوږی. اوس هم یو بل موضوع ته ځو. د بلوچستان، سند او وفاق ترمنځ د اوبو په سر باندې مشنۍ لانجه لا هم روانه ده. سند وایي چې وفاقي حکومت د اوبو ویش سم نه کوي او بلوچستان وایي چې د سند نه چې کوم یو اوبه دوی ته ورځي هغه د دوی لپاره کافي نه دي، خو سند وایي چې دوی خپل اوبه نه لري. په دې اړه د نیاز علي خان رپورټ ورو.
دا سند صوبې د اوبخور وزیر سهیل انور سیال د جولای په شپږمه په یو خبری غونډه کې خبرداري ورکړې چې په سند صوبې کې د وچکالۍ خطر ده او که بارانونه اونه شو نو د کروندې سره د خلکو لپاره به هم اوبه اونه لرو. دی وایي چې موږ سره د لسو دولس ورځو لپاره اوبه پاتې شوې دي او اوس موږ اوبه د ډیمونو څخه ترلاسه کوو او د اوبو د کمۍ او د وچکالۍ له امله به د کراچۍ په ګډون د سند نورې هم اغیزمنی شي او راتلونکي ورځو کې که بارانونه ونه شو نو د کروندې سره د خلکو لپاره به هم اوبه ونه لرو. په سند کې د اوبو د کمی او د خرابو حالاتو ذمہوار مرکزی حکومت او ارسا اداره ده چې سند ته د خپل برخي اوبه نه ورکوي. هغه ویلي چې سند سره اوبه نه وي نو بلوچستان ته به اوبه څنګه ورکړي. خو په پاکستان کې د اوبو د ویش ادارې انډس ریور سیستم اتارټي ارسا ویان خالد ادریس رانا د جولای په وما مشال ریډیو سره په خبرو کې د سند اوبخور وزیر دغه تورونه رد کړي او ویلي چې د اوبو په ویش کې لیوې صوبې سره هم هیڅ زیاتې نه کیږي. هرې صوبې ته د تړون سره سم اوبه ورکول کیږي. په ملکي بارانونه کم شوي چې له امله په سندونو کې اوبه کمې دي او بیا په ټول هیواد کې د اوبو کمې دي. بلخوا د بلوچستان حکومت بیا په سند صوبې تور پوری کوي چې سند زمنګ د برخي اوبه غلا کوي. د بلوچستان حکومت ویان لیاقت شاهوانی د جولای په شپږمه په اسلام آباد کې یو خبر کانفرنس کی ویلی
ہمارا حصہ جو ہے گزشتہ 20 سال میں سن نے کبھی پورا نہیں دیا.
دی وائی چی تیرو شلو کلونو راسی سن حص کلام کا دخپل برخی اوبو ندی راکڑی. سن ہر روز زمنگ 42 فیصد اوبو پخپل کر او د سن د زراعت محکمه چارواکی زمنگ یوی خبری تہم کوگ نہ نسی. سو زلا منگ د اوبو د غلا کولو پاڑا سن حکومت تا لکنا ہم استولی دی کو تر وسا حص حوالے نہ دیرا گلے ک سن د بلوچستان سرا ہمدا سی ڈول چلن وسا نمنگ با مجبورن کراچی تا دا ہب ڈیم سخا دا اوبو رسول مخا اونیسو.
ہم جو ہب ڈیم کا پانی روکتے
پا پاکستان کی دا سندونو پا اوبو دا سند صوبے پنجاب او بلوچستان ترمنس خڑے یو زلبیا راپورت شوی دی او دا سند بلوچستان او مرکزی حکومت غڑے بیا وار پا وار پا یو بل دا اوبو غلا کولو تورو نا پوری کوی. په کراچی پوهنتون کې د شاړو وچو ځمکو د کارولو لپاره د جوړ انسټیټیوټ ډایرکټر بلقیس ګل وایي چې په پاکستان کې د اوبو جمع کولو لپاره په ځانګړې توګه کار نه دی شوی او دا وخت په نوره نړۍ کې په موجوده اوبو کې 40% جمع کیږي خو پاکستان یوازې 10% اوبو جمع کوي او بیا په پاکستان کې د اوبو د جمع کولو اسانتیاوي نشته چې له امله هر کال په میلیونو کې سکو اوبو ضایع کیږي او بیا له دغه وجه په ملک کې د اوبو کمی رامخته کیږي. بلخوا د بلوچستان حکومت ویان لیاقت شاهوانی چې د کوم ډیم څخه کراچی ته د اوبو بندولو اشاره کړي، هغه ډیم د کراچی څخه شاوخوا 50 کیلومتر لري په بلوچستان په حب سیمه کې دی. دا ډیم په کال 1971 کې جوړ شوی او دا په پاکستان کې دریم لوی ډیم دی چې په سلیری زرا 300 اکړ ځمکه خور دی او 3,50 زرا اکړه فټه اوبه پکې جمع کیدی شي. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچی.
دا مشال ریډیو دا
اوریدن کو تاسو مشال ریډیو ته وږي پینځم بجې شي رازی احمد شاه زمید خبرونو لنډیز وره.
د خیبر پښتونخوا حکومت ویلي چې تر 15 اکتوبر پورې په یاد صبح کې د بلدیاتي انتخابات کول اراده لري. د بلدیات صبای وزیر اکبر ایوب خان پرونده خبره په ورګزو کې رسنې ته وکړه. له دې وړاندې په خیبر پښتونخوا کې بلدیاتي انتخابات د 2015 کال په مئی میاشت کې شوی و. د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې نامعلوم استوالو د تپیسم یو مشر ملک عبدالرحمن په هدفي برید کې وواژه. د ځایي پولیسو تاڼې او چارواکي محمد عمر او ځایي خلکو ویلي چې ملک عبدالرحمن نن له خپل کلي تپي څخه میرامشاه ته پر لارو چې د تپي پیر کلي سیمه کې نامعلوم استوالو د هغه پر ګاډي برید وکړ او وروسته وتښتېدل. دا سږ کال په شمالي وزیرستان کې د هدفي برید د 1.5 پیښه ده. د پاکستان ولسمشر سید ظهور اغا د بلوچستان د نوي گورنر په توګه ټاکل دي. د ولسمشر له دفتره په خبر بیان کې راغلي چې عارف علوي پرون د بلوچستان د پخواني گورنر امان الله سنځي استعفا ومنله او سید ظهور اغا د صوبې نوي گورنر وټاکل. د افغانستان د شمال ویدیز ولایت بدغیس والی حسام الدین شمس وایي چې په قلعینو ښار کې نن یو وار بیا د افغان فوځیان او طالبان ترمنځ جګړه پیل شوې ده. نوموړي تایید کړی چې طالبان نن یو وار بیا ښار ته نوتلي اوس په ملي امنیت ریاست کې سخته جګړه روانه ده. د افغانستان دفاع وزارت بیا ویلي چې تېره شپه یې په سلګونه تازه دمې سرتېري د بدغیس ولایت مرکزي ښار قلعینو ته رسېدلي او د وسلوالو طالبان د حملې په شا تمبول لپاره عملیات پیل کړي دي. اخو بیا د افغانستان مرکچی او طالب پلاو په تهران کې د غونډې پر مهال هوکړه کړې چې باید یو سیاسي حل ته د رسیدو په برخه کې ټول هڅې په کار راولي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا غړو پرم په تهران کې له طالبان استازو سره وکتل. د ایران حکومتي اژانس ایرنا افغان حکومت او د طالبان د قطر دفتر ویلي چې دواړه خواوې پر دې سلاس وي چې د افغانستان ستونزې د جګړې له لارې نه شي هوارېدلی بلکې یو سیاسي او سولیز حل ته اړتیا لري.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورې احمد شاه زمی تاسو ته د خبرونو لنډیز ووایې. اوس هم مخکې تر دې چې نور ریپورټونه تلاشو راځي د وی سندرې لږ برخه وو.
ترجمة نانسي قنقر.
اوریدن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی سندرمو د دنیا غزل په اواز کې اوریدل چې د جنگ د ختمولو خبرې کولې. د جنگ د ختمولو د پاره د افغانستان د سولې او ملي پخلاینې د شورا استازو د طالبان سره په تهران کې کتلی دي. د طالبانو استازو او د افغان مرکچانو په خبرو کې د سولې په اړه باندې ویل شوی چې په کار دی یو سیاسي حل ته ژر تر ژره ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې جګړو هم زور اخیستی دی او طالبانو په مختلفو ولایتونو کې خصوصا په شمالي ولایتونو کې حملو ته زور ورکړی دی او حملې یې ډېرې کړې دي، خو افغان ځواکونو په ځینو ځایونو کې دوی په شا هم تمبولی دي. په دې اړه رپورټ لرو.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وان نیټ پرایس پرون رسنیو ته ویلي د سیمې هیوادونه باید له مثبتې لارې د افغانستان د سولې بهیر سره مرسته وکړي.
ایران د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالب مرکچی پلاو ترمنځ غونډه جوړه کړې. دا هغه څه دي چې متل ویلي، د افغانستان گاونډیان او د سیمې هیوادونه د افغانستان پر اتلونکو کې ونډه لري. دوی باید له مثبتې رغونکې او داس لارې چې سوله راولي او یا هم د افغانستان خلکو سره مرسته کوي ګټه واخلي. موږ پوهیږو چې د یوې تلپاتې سولې لپاره سیمه ییز اجماع د افغانستان په رهبرۍ د سولې له بهیره ملاتړ مهم دی.
خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي دا خبرداری هم ورکوي چې هیڅ ډله په افغانستان کې د زور لراره واکته نشي رسیدای. هخوا ملګرو ملتونو هڅه پیل کړې چې د افغانستان د سولې په ټاپه ولاړې خبرې بیا پیل شي. د دې موخې په لاس راوړلو لپاره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برالاینس د افغانستان د اسلامي جمهوریت مرکچی او طالب پلاویو سربیره له قطري چارواکو سره دوه کې لیدلي. یوناما په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، مېرمن لاینز دی لیدونکو کې هر سرژر د سولې خبرو میز ته پستنېدو د یو سیاسي جوړ جاړي او د جګړې په پای ټینګار کړی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برالاینس دا سیمال د افغانستان د سولې خبرو بیا پایل غواړي، چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم خپل یوانې مرکه کې د جګړې له لارې واک تر طالبانو پر رسیدو اندېښنه ښودلی.
پریشان هم اس حد تک هو سکتا
موږ به هغه مهال ډېر اندېښمن یو چې دواړه ډلې نه سره کښېني او د ستونزې حل نه راباسي. پاکستان په ظلونو ویلي دي چې راتلونکی حل به سیاسي وي. د جګړې له لارې مسله نه سي حل کېدای. که تاسې سیمې نیسئ هغوی یې بېرته درڅخه نیسي، وینه به تویږي،
خون خرابه هوگا.
دا په داسې حال کې چې قطر د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي مطلق بن ماجد القحطاني هم کابل ته په سفر کې د جمهور رئیس غني په ګډون له بیلابیلو افغان چارواکو سره پر افغان سوله خبرې کړي، خو له دې ټولو حادثو سره سره په قطر کې د سولې په ټاپه ولاړې خبرې نه دي پیل شوې او هم ترې د روانې جګړې د سړېدو په اړه کوم ښه خبر نه دی اورېدل شوی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی زموږ د همکار زخمو د تهران د غونډې په اړه باندې رپورټ ورده چې افغان مرکچی پلاوی د طالب سازو سره کتلې دي. په همدې حال کې د خوست په ولایت کې سلګونو اوسیدونکو ویلي چې هیڅ چاته به د هیواد د نظام ړنګولو اجازت ورنه کړي او په دې لار کې به قرباني ورکولو ته هم تیار ووسی. دوی د افغان ملي امنیتي ځواکونو په ملاتړ باندې غونډه کړې ده او له طالبانو یې غوښتنه کړې چې د سولې د لارې دې د افغان حکومت برخه شي او له جګړو دې لاس واخلي. نجیب الله لوخیل پی رپورټ لري.
د خوست اوسیدونکو وایي دوی هیڅ چاته د هغو سیستمونو او بنسټونو د ړنګولو اجازه نه ورکوي چې تیر شل کال ورباندې بشمیره پانګونه شوي او د ډیرو قربانیو په بدل کې افغانانو لاسته راوړي دي. د چهارشنبه په ورځ د خوست اوسیدونکو چې شمیرې سلګونو تنه ته رسیده د ملي اردو اول لواء ته ورغلل او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو یې خپل ملاتړ اعلان کړ. قومي مشر سید کریم خان خاکسار غونډې ته په خبرو کې وویل د نظام په وړاندې جګړې او توطیې ولسونو ته د منلو وړ نه دي.
دو دا پولیس دا سیستمینا میک په هیڅ سره چټړنګول کنه ورکې وی دا توتی دا سیستمي کنه د منل وړ نه دی. نره باس ما د یو شوت کولا چ بیا په دې سره موږ زری شوی دو نره د دې میک ته دا کس استنبل نشي تلای. موږ سولا غواړي سور چهار څو مشکل لرځي ارتیدا په دې پنسټونو باندې د خپل ځون اومانی د انتخابات لري دی اومانی د ولوس لري د ځون اومانی. خو موږ د پنسټونو رنګول اجازه نه چاته ورکې وی.
د غونډې ګډونوال وایي اوس د افغانانو شعور لوړ شوی او په دې پوهیږي چې نظام په یو شخص او تنظیم پورې نه دی تړلی، بلکې د ټول ملت دی او د ساتنې مسؤلیت هم ملت ته ورګرځي. د قومونو پیوستون شورا د ځوانانو د چارو مسؤل محمد یونس آهنګر وویل
دغه ملاتړ په دې معنی دی چې موږ د خپلو دفاعي ځواکونو تر څنګ درېدلې یو او چمتو یو د خپلې خاورې دفاع وکړو او د خپل پوځ سره څنګ په څنګ ودرېږو. دغه خاوره په موږ باندې حق لري، حق دا جوړیږي چې موږ هم د دې خاورې په ملاتړ کې خپلې سرښندنې وکړو.
په خوست کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو منصوبینو ولسونه وستایل چې په ډېر مهم وخت کې د دوی په ملاتړ خپل غږ اوچت کړی دی.
میرزا وطنجار دی ټولو ته اطمینان خوستوالو ته ورکوو چې یو لویشته نمونه نشي نیولی، خو دا تبلیغات دښمن دي، هغه دښمن چې په تېښته کې ده. دوی په بعضې نکاتو کې شاید پیشروي کړي وي، خو نه هغه بیرته نیوی کیږي، دوی د ساتلو وړتیا نه لري.
له دې مخکې د افغان ځواکونو په ملاتړ دا ډول لویې غونډې په پکتیا، پکتیکا، لوګر او یو شمېر نورو ولایتونو کې هم ترسره شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې جګړې تیزې شوي او د طالبانو د ادعاو له مخې چې لسلو زیاتې ولسوالۍ نیولي، خو د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي د ځینو ولسوالیو مرکزونه یې بل ځای ته انتقال کړي او د دوی په وینا چې دا د ولسوالیو د سقوط په معنا نه ده.
دا مشال تر څنګه وسه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
بالکل اوریدونکو، مشال ریډیو تاسو هر ورځ نه ساته خبرونه لري. د پاکستان حکومت ویل دی چې پر تورخم لارې باندې د تګ راتګ چې کوم بندیزونه لګیدلی و هغه د یو وخت پورې به همداسې دوام وکړي. دوی کمیونټه نه ده ښودلې چې تر کله پورې به دا دوام کوي، خو ویل دی چې د کورونا وایرس ډیلټا ورژن ته په کتو باندې به خلق نه را پرېښودل کیږي پاکستان ته. په اړه د فرهاد شینواری رپورټ اورو.
د پاکستان کورنو چارو وزارت ویلی چې په تورخم دروازه به تر ناسرګند نیټې پورې سفري محدودیتونه دوام وکړي او یوې مخصوصې تګلارې لاندې به پرې د پاکستان او افغانستان وګړي یوازې خپلو هیوادونو ته ستنېدای شي. د کورونا د کنټرول او څار ادارې ان سی او سی د مئی پنځمې نیټې نه په تورخم دروازه د افغان وګړو پاکستان ته پور ننوتو بندیز لګولی، خو یوازې ایمرجنسی ناروغان او هغه زده کوونکي چې په پاکستانی تعلیمي ادارو کې داخل دي هغوی پرې پاکستان ته ور داخلېدای شي. ستار شینواری په جلال آباد کې کاروبار کوي او مشال ریډیو ته وایي د کورونا د محدودیتونو له وجې اوس نشي کولای چې پاکستان ته لاړ شي او خپل کاروبار ته دوام ورکا.
دغه تګ راتګ کې مشکلات پیدا شوي، نور سره مونږ په کاروبار باندې ډېر اثر لیدلی. مخکې به مونږ دغه سامانونه د کراچۍ بندرګا نه راوړو او د پاکستان په لیار باندې تورخم په بارډر باندې به مونږ ډېر په اسانه باندې خپل سامانونه رسیو کېده، په جلال آباد کې، په کابل کې، په مزار کې، حتی چې ایران طرف ته به مونږ ډېر سامانونه ایران ته به هم رسېده. نو کله نه چې دغه مشکل پیښ شوی، دغه ستونزه راغلی منځله، نو موږ کوشش زیاده کړو چې اوس موږ خپل کاروبار ایران سیټ ته واړو. دغه کار ما ایران ته کړی دی، ته یو لس شل فیصده کار به پاکستان ته پاتې چې هغه په لارو کې سامانونه ممنونه دي، مجبورین هغه کار کړو، نور ما زیاته تر کار ایران طرف ته کړی دی.
یو بل افغان وګړی سبحان الله مومند وایي
په خو به مونږ به پاسپورت تلو راتلو، دا بارډر ډیر آسان وو، ولې اوس چې د کرونا د وجې دغه وجې مختلف قسمه بندیزونه په دغه گیټ باندې راغلي، نو د حقیقت د پاکستان د گورنمنت د چارواکو څخه او د افغانستان د اسلامي جمهوریت د چارواکو څخه هیله لرو چې دغه گیټ کولاو کی ترسو زموږ د مریضان چې د کوم ستونزو سره مخامخ دي د دغه ستونزو څخه خلاص شي او په اسانۍ سره تګ را تګ وکولای شي، او همدارنګ په لغه کوم اړیکی چې دوی د یو بل سره لري په خپل منځ کې د غاړي کې خو پاللې شي.
د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې په افغانستان کې د کورونا پیښې مخ په زیاتېدو دي او لدې وجې ولسی وګړو ته په تورخم دروازه په دستي سات اجازه نشور کولای چې پاکستان ته پرې داخل شي او دغه بندیزونه د کورونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره لګولي. د خیبر ایمیګریشن چارواکي وایي ویندازې مطابق د کورونا د وبا نه وړاندې به په تورخم دروازه د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ورځې خواوشا لس زره کسانو تګ راتګ کاوه، خو اوس دغه شمېره ډېره راکمه شوې. د خیبر انتظامی چارواکي وایي په تورخم دروازه په افغانستان کې ایثار پاکستانی وګړو د راتګ لړۍ دوام لري. دوی لپاره د کورونا ټیسټ لازمی ګرځول شوی. که په تورخم کې یې ټیسټ مثبت راشي نو بیا په لنډي کوتل روغتون کې اتو ورځو لپاره کارنتین ته لیږلی شي، او که ټیسټ یې منفي وي نو خپلو کورونو ته تللی شي. د خیبر د صحت محکمې چارواکي وایي په تیرو دوه میاشتو کې په تورخم دروازه را داخل شوو څه باندې 90 پاکستانی وګړو کې د کورونا وایرس تصدیق شوی. بل پلو بیا په تورخم دروازه په پاکستان کې ایثار افغان وګړي د کورونا ټیسټ خودلو بغیر افغانستان ته اوړېدای شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. یو بل رپورټ ورزو د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې په دې روسیو کې د خلکو د دشمنی او د وجنه ډیر نقصان رسیدلې، ځکه چې خلک په ډزو باندې یو بل وژني او لامدې وجه د نو وسلو لایسنسونه بند کړي دي. په همدې حال کې د اپوزیشن سیاستوال وایي چې حکومت په کار د خلکو ته دومره امن برابر کړي چې نه لایسنس ته ضرورت وي او نه هم خلک مجبور وي چې ټوپکونه واخلي. په اړه یې د انیس اجمل رپورټ اورو.
د خبر پختونخوا حکومت د وسلو اغیستو لپاره په نورو جاسوسنامو یا لایسنسونو ورکولو د بندیز فیصله کړې. د صوبای حکومت په خبره دا پریکړه په دښمنو کې د مرګ ژوبلې زیاتېدو ته پکتو کړې ده. د قانون صوبای وزیر فضل شکور د جولای په ومه مشال ریډیو ته ویل چې په خبر پختونخوا کې ورلمخه په دښمنو کې د مرګ ژوبلې زیات قانون موجود دی او دوی په دې پیښو کې د ککړو کسانو خلاف کاروایی هم کوي، خو د کورنۍ او ترمنځ د روغې رستو مجرم اکثر معاف شي.
یہ قانون خوشی طور موجود ہے رہے کہ خود صدا سے خبر نہیں تھا، وہ بس ایسے واقعات کی کچھ بد قسمتی کو دشمنوں کے اندر سے مڑی شی ہوشی فارغ کیوں میں فیار سے صدا پاکستان سے پاکستانی اخر کی بھی دیکھ پر رو جوڑو کی جانے دیش جائے شو.
د خبر پختونخوا د وزیر اعلی دفتر د جولای په شپږمه په یو بیان کې لیکلي چې وزیر اعلی محمود خان د امنیت په اړه په غونډه کې ویلي چې په سمکو او نورو موضوعاتو د دشمنی او د مخنیوي لپاره باید پولیس اقدامات وکړي. وزیر اعلی دا هم ویلي چې صوبه به له غیر قانوني وسلو او نشه یي توکو په مکمله توګه پاکوي او په دې کار به ایس جوړجاړی یا سمجھوتہ نه کوي. خو په خبر پختونخوا اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند غړي سردار حسین بابک بیا ویل چې په صوبه کې امنیتي حالات ورځ تر بلې خرابېږي او حکومت د ولس ته تحفظ لپاره خاص ګامونه نه پورته کوي، نو په داسې کې خلک مجبور شي چې وسله وساتي. نوموړي سیاست کړه د وسلې لایسنسونو نه ورکولو په ځای باید حکومت په جرمونو کې ککړو کسانو ته سزاګانې ورکول یقیني کړي.
روزانه موږ ګورو چې ټارګټ کیلینګ دی، خلکو ته د بتخورای لپاره لکه کالو ناراضي تغین علاوه د بدقسمتای نه زمونږ د پښتنو په خپلو کې ذاتی هم دشمنی دی او جګړې دی. په دې ټول صورتحال ته چې موږ ګورو پابندی نه ده لګول پکار. دا د حکومت ذمہ داری ده چې یو انسان د اسلحه د لایسنس لپاره اپلای کوي، نو دې مقصد هم دا چې هغه ته ضرورت پیچې هغه د اسلحه ځان له په کور کې وساتي. دلته حالات هم داسې دي چې درجه هم چاته تحفظ نشته، د شپې خو ډېره لویه خبره ده.
د پاکستان ډان ورځپاڼې د جولای په ومه په ریپورت کې لیکلي چې په تیرو سوروزو کې په خبر پښتونخوا کې په دښمنیو کې له څلوېښتو زیات کسان وژل شوي دي. دغسې د نیوز ورځپاڼې لیکلي چې د جون له یوویشتمې راهیسې په پېښور کې د دښمنیو له وجې 9 نښتې شوي دي چې پکې وصل وخت کسان وشل شوی. په پیښور کې خبریال جاوید عزیز مشال ریډیو ته ویل چې د وسلو په لایسنسونو بندیز یو مثبت اقدام دی، ځکه چې د دې لارې به په جرمونو کې ککړو کسانو د کاروایانو د وسلو د بې ځای استعمال مخنیوی یقیني شي.
د دې د امپلیمنټیشن لګلیټ شو مخکې نه خبر روانه وي چې په دې صبح کې ډېر داسې آرمډ ګروپس دي چې کوم خلک ګرځي ورسره شاته ټوپکمار ګرځي، نو دا دي یو ټیرر خورولو په دې سوسایټي کې، او مقصد به دا و چې دا غیظ مکه اونې پونې دا مو واخلي او قبضه پکې. بل ګورنمنت اوس پکې دا ډیسیژن وکړ چې آرم لایسنس چې کوم دي هغه بین ک اوس باندې جاری کیږي، او دا به ډېر افیکټیو زمو په خیال وي ان شاء الله د راتلونکو ورځو کې. آلریډي پکې بلا خلک نیولې شوې دي.
پولیس وای د جون په نهشتمه د پیښور په پښتخره کې د سمکه په سر په دشمنی کې لکتر لګه 500 تنه وشل شوی او لدی یو ان رستو بیا د پیښور په سمکنیو کې په دشمنی کې دیوی کورنۍ وتنه وشل شو. دغه سې د تیر کال د اگست په 11مه د ثوابې مرستیال کمشنر گور خان مشال ریډیو ته ویلی وو چې په غزله کې د سمکه په سر لانجو دشمنیو کې په یو ونه کې دریشت کسان وشل شوی.
دا مشال ریډیو دا
روزن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی دا کرکټ پاړه چې لګ مخکې مدرت خبر درک چې د انګلند او پاکستان ترمنځ یو ورځنۍ لوبه یا 500 اوریزه کرکټ لوبه په کارډیف کې د انګلند په کارډیف کې روانه ده او په دې کې اوس صورتحال دا دی چې 10.1 اورونه شوي دي، 40 رنزونه پاکستان کړي دي او 4 لوبغاړي آؤټ شوي. تر دې مخکې چې د انګلینډ ټاس وګټه او لومړی چې د فیلډینګ کولو فیصله وکړله او بیټینګ کولو چې هغه یې پاکستان ته ورکړل، پاکستان اوس پورې 40 رنزونه کړي دي او 4 لوبغاړي آؤټ شوي دي. دا وخت بیټینګ ته څوک ولاړ دي؟ زه وګورم، فخر زمان او صہیب مقصود چې د بیټینګ کوي دا مهال. دا هم درته وایو دلچسپ خبره په دې کې دا چې دا د انګلینډ غولنی ټیم نه دی، هغه چې پاکستان لپاره انتخاب شوی و هغه کې کورونا وایرس د وجه نه څو کیسونه مخکې ته راغله او هغه ټول ټیم چې دی هغه کارنټین شو او د هغې په ځای باندې دویم ټیم چې دی دویم درجه ټیم د پاکستان سره نن لوبیږي. په دې اړه لږ نور معلومات یا تازه معلومات چې تر څو پورې خبرونه روانه یا هغه پر به موږ درته درکوم، خو اوس به یو رپورت ورشو. لکه څنګه چې تاسو له مشال ریډیو اوریدلې د خبر پښتونخوا د شانګلې ضلع هغه 14 کان کیندونکو کورنۍ چې روان کال په اپریل میاشت کې مړې په کواډ کې موندل شوی وایي چې حکومت ورسره ځینې ژمنې کړې وي، خو دوی مشال ریډیو ته ویل دي چې دا ژمنې ورسره نه دي پوره شوي. د دغه کان کیندونکو کورنیو په اپریل میاشت کې د احتجاج په توګه د پیښور او کواډ ترمنځ سړک بند کړی و چې صوبایي حکومت لخوا د پیښې د پلټنې او د هر وډل شوي مزدور کورنۍ ته د 6,000 روپو او د کور یو تن ته د سرکاري نوکرۍ ورکولو وعده وشو. د دې وروسته د خلکو خپل احتجاج ختم کړو، خو اوس چې مشال ریډیو دوی سره خبرې وکړې او پوښتنه ته کړو چې هغه وعدې پوره شوي او که نه، دوی وایي چې نه دي پوره شوي. احمد الله پی رپورټ لري.
د روان کال د اپریل په 9مه د کوهاټ په ګلو تنګي کې چې کلا د دغه شپاړو سو کانکیندونکو مړی په یو ډلهیز قبر کې اوموندل شول، نو کورنۍ د احتجاج په توګه د پیښور او کوهاټ ترمنځ سړک بند کړو. خو د حکومت لخوا د پیښې د پلټنو او د مړو د کورنۍ لپاره د شهدا پیکیج اعلان وروسته دوی خپل احتجاج ختم کړو. شهدا پیکیج په بنیادي توګه د ترهګرۍ په پیښو کې وجل شوو پولیسو او فوجیانو لپاره تیار کړل شوی و چې تر مخه یې حکومت د هر وجل شوي تن کورنۍ ته 25 تر 70 پوری نغدی روپی ورکوي. د شانګلی عبدالرحمن چې د مشر زوی په ګډون د کورنۍ 15 کسانو مړی موندل شوی وو، مشال ویډیو ته وویل مظاهری پر وخت د حکومتي کمیټۍ سره د مذاکرات وروسته دوی خپل احتجاج ختم کړو، خو تر اوسه حکومت خپل وعده پوره نه کړه. د کوهاټ مرستیال کمشنر بشیر احمد دغه کان کیندونکو مړی موندنې وروسته مشال ویډیو ته ویلی ول چې 2011 زیږیز کال په سپتمبر میاشت کې ټول 32 کسان تختول شوي ول چې وروسته تختونکو بیا 14 خوشی کړل او 14 ورک ول. که څه هم حکومت د یادو کسانو د وژنې علت نه دی ښودلې، خو د کان کیندونکو د اتحادیې یو مشر د نوم نه خپرولو په شرط په اپریل میاشت کې مشال ویډیو ته ویلی وو چې د دغه تختول شوو کسانو د خوشی کولو لپاره یوې وسلوالې ډلې هغه وخت له حکومت د 15 لک روپو تاوان غوښتنه کړې وه، کم چې ورته ور نه کړل شو. خو صوبایي حکومت لا هم په دې اړه څه نه دی ویلي. د متاثرینو لخوا د حکومت سره مذاکراتو لپاره جوړې کړې شوې کمیټه یو غړی سرفراز خان د جولای په لومړۍ نیټه مشال ویډیو ته وویل ضلع انتظامی جون میاشت کې هرې متاثره کورنۍ ته 10 لک روپۍ ورکولې، خو متاثرینو له اخیستو ځکه انکار وکړو چې ورسره وعده د شهدا پیکج شوې وه.
کمشنر سره په دې کې میټینګ شو او ډیپټی کمشنر شانلې تر مخه لس لس لک روپۍ چې دی هغه د ډی سي اکاونټ تر هغه دی خو هغه لس لس لک روپۍ وسه پورې لواحقین نه دی اغستی وجه دا ده چې کومه وعده شو په درادم خیل کې حکومت په شپږ شل لک روپۍ ورکوي او نوکری ورکوي نو هغه لس لک روپۍ نه لواحقین هم انکار کړی دی او ویلي دي چې رمنګه شپږ شل لک روپۍ نه یو نوکری نه نو موږ دې پیکج ته تن نه کړو.
ضیاء الله بنگش چې د کوهاټ نه د حکمران ګوند خیبر پختونخوا اسمبلی استازي سره د هغه حکومتي کمیټي غړی هم وو چې په اپریل میاشت کې مظاهرینو سره د احتجاج ختمولو لپاره مذاکرات کړي وو. د جولای په لومړۍ نیټه چې تری مشال ویډیو ته پوسټ وکړو چې کمی وادي د متاثره کورنۍ سره کړي وي نو هغه ولې تر اوسه پوره نه کړي نو نوموړی وایي
نو څه کومه مایده کړي وو نو یو نواز صاحب او د شنګلی او یو د مو شوکت یوسفزی صاحب منیسټر هم دی لیبر والا نو هغه به داسې مې درکې سیو سره د ټول پروسس به مکملم دا پکار دي پوره کړي.
مشال ویډیو چې په دې اړه کله د خیبر پختونخوا د مهنت او مزدوري وزیر شوکت یوسفزی سره تماس ونیولو نو نوموړي پرې د څه ویلو نه ډډه وکړه. خو خیبر پختونخوا اسمبلی کې د خواریکخو یا لیبر قائمه کمیټې غړی او د حکمران ګوند د صوبایي اسمبلی استازي پختون یار خان مشال ویډیو ته وویل دا کار به لږ وخت اخلي او حکومت چې د متاثرینو سره کمی وعده کړي نو هغه به ضرور پوره کوي.
کوم چې ګورمنټ سره اناؤنس کړی دی ان شاء الله به سر ته سره شي او دا کې ډېر خبره ده لږ ځا ټیم کم خلګي دا چې پروسس ته یو روټین دی طریقې کار ته هغه مطابق خپل ازي او هغه مطابق دا یو خبره ای پروټ شي نه هغه نه پز د هسته کې دي.
شنګله چې د بونیر او سواد سره پوله لري یو شمیر خلک یې په درایدم خیل او بلوچستان کې د کوئلې په قانونو کې کار کوي او اکثره د قانونو په حادثو کې د وجل کېدونکو تعلق هم د دې ضلع سره وي.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
هارون باچا هنري غړی
پلسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یوونی مو بجا
مشال آنلاین
په دونی مو بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم دریو بجو
حجرا
په درینی مو بجو
د ځوانانو غږ
په سلورو بجو.
اوریدونکو دغه خبرونه تاسو سبا له مشال ریډیو اوریدې شي خو اوس د خبرونه په اخیری شیبو کې له احمد شاه زمید خبرونو لنډی زورو.
د خیبر پښتونخوا حکومت ویلي چې تر 15 اکتوبر پورې په یاد صبح کې د بلدیاتي انتخابات کول اراده لري. د بلدیات صبح وزیر اکبر ایوب خان پرون دا خبره په ورکزو کې رسنیو ته وکړه. د دې وړاندې په خیبر پښتونخوا کې بلدیاتي انتخابات د 2015 کال په مئی میاشت کې شوي ول. د شمالي وزیر صاحب میرام شاکی نوالو مسلوالو د تپیسم یو مشر ملک عبدالرحمن په هدفې برید کې وواچه. د ځای پولیس ثاني او چارواکي محمد عمر او ځای خلګو ویلي چې ملک عبدالرحمن نن خپل کلی تپیس خ میرام شاته پر لارو چې د تپی پیرکلی سیمه کې نامعلوم مسلوالو د هغه پر ګاډي برید وکړ او ورسته وتښتیدل. دا سږ کال په شمالي وزیرستان کې د هدفې بریدونو د دیرشمه پیښه ده. د پاکستان ولسمشر سید ظهور هغه د بلوچستان د نوي گورنر په توګه ټاکل دي. د ولسمشر له دفتره په خبر بیان کې راغلي چې عارف علوي پرون د بلوچستان د پخواني گورنر امان الله سنزي استعفا ومنله او سید ظهور هغه د صوبې نوي گورنر وټاکه. د مور تیر ماښام له شاله ډیوسر په لنډو خبرو کې ویل د تعلیم او روغتیا په برخه کې د ولس خدمت کول غواړي. د افغانستان د شمال لویدیز ولایت بدغیس والی حسام الدین شمسوای چې په قلاینو ښار کې نن یو وار بیا د افغان پوځیانو طالبان ترمنځ جګړه پیل شوې ده. نو موري تایید کړي چې طالبان نن یو وار بیا ښار ته ننوتلي او اوس په ملي امنیت ریاست کې سخته جګړه روانه ده. اخوا دفاع وزارت ویلي چې تیر شپه سلګونه تازه دمې سرتیري د بدغیس ولایت مرکزی ښار قلاینو ته رسیدلي او د وسلوالو طالبانو د حمله په شاتم بول لپاره عملیات پیل کړي دي. د افغانستان مرکزی او طالب پلاو په تهران کې د غونډې پر مهال هوکړه کړې چې باید یو سیاسي حل ته د رسیدو په برخه کې ټول هڅې په کار راولي. د افغانستان د ملي مسالې عالی شورا غړو پرون په تهران کې د طالبانو له استازو سره خبرې وکړې. د ایران حکومتي اژانس ایرنا د طالبان د قطر دفتر او د افغان حکومت استازو په ګډه اعلان کوي ویلي چې دواړه خواوې پر دې سلاس وي چې د افغانستان ستونزې د جګړې لارې نه سیاورېدلې بلکې سیاسي او سولیز حل ته اړتیا لري.
اوریدونکو د خبرونو لنډیز مو له احمد شاه عظیمی څخه واورید. هم دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه پای ته رسیږي. زه بشیر ګوختر سره د ټول ټیم په اساسیتوب مخکومه کپم دې څپو پاتې وي. تاسو کولی شئ چې ډیوا ریډیو واورئ.